tırşını osmonlandi.
السلام علیکم د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته یې د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوری نظام د سفیر د خوا اداره کیږي. پښتنې دادی چې د طالب او تاجکستاني پلاوی د کاته په څه معنا دي؟ آیا د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. لاینه کمرغه چې ښاغلی انصاری له سټډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشي راځي. پیل دینه وکړو چې د طالبانو د حکومت ولی دادی څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه ښه کوو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ښاغلي بنداز همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ. هو وامو ویل چې د تاجکستان یو لوړ پوړی هیئت افغانستان کراګه او دلته د مختلفو سکتوري ادارو شي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو له راتګ وروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته واقعاً خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې. تر اوسه پورې هلته د جمهوریت د وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، د راست کونسلي او نورو برخو کې هم. او دا اوس یو څه هیلې د دواړو خواوو سره پیدا شوي. دا ممکن د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي، او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایل، دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلې وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دا د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راشدر شنه وروسته تر سره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي ودونه، لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې، په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړي شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ او تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت او استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لا یې ترسره کوي، ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو، هغې بند کړي. هاخوا هم دوی ظلم روان دی او دی خو هم خطه کوي چو چواری نورستان خلاصه کوي د نورستان تر قندهار او هلمند او بارامچی پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلو یې کولی، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو. د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو دانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو نو مشرانو سره هم لنډ کتنه وکړه. دوی ویلي چې تر 1000 ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي. تقریبا د 15 میلیارد ډالرو پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هر ورځ، او $30 ټول $170 کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي د $5 میلیارد شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اوتاکونو سره، د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ یې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه افغانستانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي، دوی سره پیدا کړي او هڅه به وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې، سوداګریزې لارې دا سره بېرته فعالې کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر دغه لارونه پراخې استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحمیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم، او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیشه غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژې اخلي، او بیا دا پروژې د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې عملي کوي د خپلو ګټو لپاره، د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه به انشاءالله دا ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي عقلانیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي، تر څو د تمدنونو د ټکر دغه څومه تیري او فلسفه د منځه لاړه.
کورودان انصاري صاحب سلامت او سیر سره پات شي، راځي چې د جنباز صاحب د سر خبرې هم واورو. جنباز صاحب، ستړي مشي بحث ته، ستاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کومه اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خوا تر دي تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه کاوه او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
السلام خغلی روجین تاسو ته، ملمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. خب تر هغه ځای چې ما ځینې تاجکی، روسی او د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مور مې وک او هغه کم برداشت زل رم دي او زینم دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې طالب تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو د مخه خو دا ده چې هغه عمومي کم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغې سازمان دغې ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغو هیوادو دریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریز کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې په دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت دخوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات است را داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان دلی پخوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمی اړیکې درلودلی آتا تک را تک همدغه اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا او هلته مثلا هغه یتیم ورسره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی و افغانستان ته، هم قندوز ته، هم کابل ته او داسې نور. تاسو معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیمه مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسېږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترین ازوله ده چون دقیقاً د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان هغه بې د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کېږي نه. نو داسې هممهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته اول کېږي چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی و هلته هم ځینو چارواکو سره طالباني چارواکو سره لیدلی و دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې اوضاع نن سبا ډېره کړکېچنه ده په افغانستان او پاکستان په منځ کې هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل ایران مثلا چې غوښتلې منګریتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی ګرچه د سیاسي طریقه چې خو تشکري دي شوي ده اما نور څه نه دي ویل شوي. همن چې دغه حیات چې وزي کابل او اسلام آباد ته دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد ته ځکه چې دغې د کړکېچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بله
او چین دې دې شکه
جنباسه څه فکر کوي تاسو یادونه وکړه چې د پلاوی چې اوس کابل تر غلي مخکل د تاجکستاني پلاوی فکر کوم د امده پلاوی کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې یو لزر لارې د پولې دواړو غاړو ته ولاړې دي هغه داسې لارې دي چې په هغو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او دغه جایو کې ولاړې دي چې یې خواته باید لاړ سي دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې نه وروسته دغه جمهوریتونه چې له روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره
دغه ټول شیان دي دغه ټول شیان چې تاسو فهرست کړل طبعاً چې یو څوک چې ځي که نه یو حیات خو طبعاً نو حیات دی نو هغې به په صلاحیت سره ځي او د یو چا استازیتوب به کوي نو دغه خپله داخلېدل دغه تعاملاتو کې په ملي اړیکو کې اماغه سپونه چې اړیکې دي ښاغلی لوډین یعنې صحیح ده چې اوس ډکلریشن نشته اما خو د فکتو همدا کیسې دي په هر ترتیب بېل شکه چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقه ترسره کېږي چې افغانستان یو ترانزیتي اراضي ده جغرافیا ده بېل شکه دې کې ډېر لوی اهمیت پروت دی خو تر هغه ځایه چې ښکاري دغه ترانزیت خپل مستقیما تاجکستان ترې ډېر کېدای شي متضرر نه اوسي ځکه چې د هغې تجارت لږ زره نور استقامتونه لري د دې نه ډېر چې متضرر کېږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی ډېر هغه دي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت ته وویلې چې په ټولیزه توګه دا حیات چې ځي هم اسلام آباد ته او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د ماسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم البته خپل مسایل هم شته د تاجکستان نوې ترتیب دغه مسایل چې تاسو فهرست کړئ بېل شکه چې هلته به هم مطرح کېږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دغه هیوادونه هم چې د افغانستان د طریقه ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره تلل چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسئ جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګرۍ خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټې هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګري کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لارې دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګري زه راکړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څه ناهیلي دی ل خپل ختیځ ګاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه دالار خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګري بند کړي سوداګري بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قوته روسیا آیا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز ډګر کې
بله زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې ما اشاره وکړه چې یو لږ وروسته یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دواړو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن دنی او سمولاری وی تا هم لاش زارو ممکن دیر وی لاش گنازار وی زکا تو بندر دی چی تورخم و غلام خان و دغسی ممکن من دورندا و دغسی نی او ترسپین بولدک و بیاتر بهرامچی پوری دیر لاری دیش باقی سوداگری که دا چه دوستان پدې پوه شي چې یو لزر او څوک چې دوی شاوخوا صرف کانټینر دي سوداګرو چې په هغه کې هم از افغاني سوداګرو دي او ممکن ډېر هم د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د سوداګرو ترانزیت معلومه وي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لاره هم ډېر حالت وي چې پاتې وي
راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهم سوداګری بندر و او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعال و. هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راسدر شلري یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساري ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلې. نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپله سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغه یې ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راسدر شه او دلته تیر او تور او دا فرصت یو ښه مثالي فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشدر شوي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي. دغه راز د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرین او اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر و او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره د کرنې وزارت سره تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عامو ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدر شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیوریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخباراتي د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې حتی دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي نه، دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو توپ داسې ولاړ وي، یو خپې په جرمني کې، بله فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي و چې کلی به هخوا و او هدیره به یې دې خوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دې خوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغسې موږ هیله من یو چې دغه تفصیل د ستونزې به په دې راسدر سره کلتوري قوت سره په اقتصادي قوت سره لا زیات شي او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډیر جدي او زور فکر ته اړتیا ده، ټولنیز فکر ته، د ترقی او پرمختګ فکر ته، د تصادم او ټکر په ځای د خونړي او تبهکار او انقلابو په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید د ټولو هغه خاتمه چې یو اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامات او سي ډېره مننه. جنبا صاحب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې که هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتوي یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اخبار لخوا نه اداره کیږي، او ظاهر اخبار په ظاهره هغه کس دی چې د جمهوریت د دورې سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمېر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهره هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي، یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوا نه یو سلسله انعطاف پذیرګانې وښیي، دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه لبیکاته دې اوس همدلاسه دې ته ورسیږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یو برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا قنصلي چارې چې هغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ د افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تېره مطرح کېږي هم نو دا به بیا بل حالت وسي. بعد از دې کېدای شي چې دغه اړیکو کې یو څه سلام انعطاف پذیرګانې وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري، نو بېل شکه چې دلته یو څه طلب بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونه ما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان لپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله داسې ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړل شوي دي چې هغوی یې پلي کوي. دغه ماموریت مثلا یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغوی هماغه خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي، لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغې کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خوځه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي اما تغییرات راځي، یو سلسله آرایشي تغییرات به اوسېږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیرخان بندر موضوع، اگرچې د فاصلې د نظره چې دا حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو پکې ډېر ژوند کړی دی او کار بکړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږه د دوه هېوادونه تېرېږي، د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که ته وغواړې چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه هم تېر شي، د قرغزستان نه هم تېر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځې لاره بالکل هواره ده، ځې مستقیم قزاقستان ته، بیا روسیې ته. نو دوارخیز تجارت په ځکه کوم چې راهیږي ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دی ته افغانستان خو بالکل لري نو دا ځین سوال په اړه خو زه فقط همدون ویل شم په غالب
کور ودان سلامت او سیلک زره بدغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لاری ولټوي د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه وروسته بل ځای تمرکز پدې وکړو چې دغه بدیلی لاری چې تاسو یو څه وګدې او صاحب العبوره یاد کړې دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پرې وزي خوته مثلا د چابهار بندر هم د چله هند سره په کېدلای شي سوداګري وسی په دوه به هم لږ زره تم شو خو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو ستړي مشي ترشناسمن لاندې پروګرام لا آزادۍ راجو نه وري
سلامونه
محترمه علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي
مننه رو وسی کې تمه سلامونه انصاری صاحب ته نو سیا ته سلامونه وایم لودین صاحب نړۍ وګوره ټول لړی چې وس خپل ګټو چې ګرځي یاده موږ دغه یاده چې وایي چې د دې سیاسي هم چې ګرځي اته موږ کله چې دغه تجارت او دغه تسلی پیدا کیږي لکه تاجکستان یا چې راغی افغانستان ته نو ټول چې موږ ګورو پاکستان ډیر امال راته نه سیدا وتل تاجکستان ته نو ټول کې وسار موږ چې دا لودین صاحب خپل فائدو چې ګرځي هغه لکه افغانستان کې لکه د شل کال یا سلوخ کال متاسې مقایسه کو دلته وګوره نو دوستانو ویل چې ان تاجکستان نو وخت افغانستان سره تعامل کوي افغانستان د نزدېوالي وکي کته ما سره د زبانی او لسانی او دغه تزاتون او افغانستان کې د علم او تاسو ګورډي مونږ کوله کوي تاجکستان لکه ایران دا وګوره یته وخت په دې دغه چې خپل باندې د تعامل ولې په افغانستان کې د پبلیک وایي چې ولې نو په ټول کې د افغانستان حکومت خو لږ څه وګوره چې دا پر نه دی کنده چې کې کې یمې کې پښتونې کې پاتوانی کې هر طبقه یې یو په وسته کې چې په اسلام ته کېدل کی نه حقوق هغه اندازه چې الله پاک ورکړي هغه ته یل ورکړي د شنو وایي چې څوک څوک نه یاره دا نجات دي خبره چې څوک نه دي نو اوس هم د ملکونو د غلیوالتي پیدا کړي ته تقریبا وګوره چې وسلات وړاندې کوي افغانستان ته یا په تجارت بخش کې یا سیاست بخش کې یا په سیاسي هغه کې تمرات کې په ټول کې به ځان داخلي یې نه د شنو وایي چې موږ نه نپرات کې یا مثلا د دې چې خاطره اوس کسه به د دې ملکونو کې چې مخکې ویل چې روسي افغانستان پر رسمیت پیژنه او روسي خو یو وخت منګ دا چې نه دا چې موږ کول له هغه نه دي نو په ټول کې هغه نور خو ساده ته دا بری چې په اسلام باندې سدي افغانستان پر رسمیت کې نه خو سويني کیږي چې دا خلک ورکیا لري داسې خو په پښتو کې چې کوم متاج یو په درې کو ځینې متاج نه کام دي یا د مکتبونه دي مثلا د خزو حقوق دي مثلا دوه ارسو باندې زیاتره ملکونه لکه دا وو غربي ملکونه شي او اروپאי ملکونه شي نو دا د دې ځان شاته نیولای دا دا ملکونه موږ تاسو پراسنه د دې ځای نه موږ تاسو د افغانستان کې لودین صاحب سلسله نه خبره د ملاش کې ونه جغرافیا کې تاسو روان دي کارم روان ده شو کارم روان نه په سر د ډېر غوونه د شنو رمر چې وخه په ټول روان یا اندازه تن روان یا تقریبا د زیات نه ني نو هغه اندازه تن خو کار روان ده په تراتله دغه د پښتون د مېرمنو دغه راشي نو موږ کوم کې راشي دا چې د لوټه او خېله که مثلا نو موږ دغه راشي موږ نو وخت له وخت نه متاثر راغله په تعامل لري دغه تاجکستان هم کده دغه دغه مثلا د چین د مثلا دغه د ایران فلم موږ د شاله متاثر دغه تجارت بخش به سره پیل شي نو پاکستان لاره هم متاثر وګړي زار ګرځي دغه نو دغه باید نو وایو د نور بدیل لاره پیدا کو کله زه راتنه مې بوج په شرم راځي تر وخت بیا
بله
سواله وکړې شي نو په نظر
کور ودان سلامت اوسه احمدی صاحب ډیره مننه انصاری صاحب هم دغه د احمدی صاحب پښتنه هم وچه ممکن نور هیوادونه هم تعامل تزلخه کی زکه وس خو چارانسته د طالبانو حکومت دی که هغه د نړیوالو غوښتنې یا د بشری حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي خو هلته سیاست د سوداګری ده کله ناکله دغه تګراتګ او تعامل یو ارتیا هم وي د هیواد خصوصا د گاونډیو سره یا په سیمه کې بدیل لار چې عادی کې تاسو څه مخ کې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل کې یا خنه مونده د تګراتګ لپاره د سوداګرۍ لپاره د پول استا اما په ظاهره په پول کې هیڅوک نشته، یعنی دا معنی چې دیوه هیواد په توګه پکې تګراتا کېږي. ممکن ډیر وختونه سي چې افغانستان یا آسیا دغه سي یو حالت ته ورسیږي، اما امکان لري هم نه ده چې چرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي، نو ولس ډیره ستونزه نه سره لري. بدیل لارې چې یادیږي له پاکستان پرته، دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته؟ ځکه مخکې جنباس بشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانېږي، غواړي چې روسیې ته توکي ویسي، نو یا به په شیرخان بندر یا به هم په هراتار باندې یو یا دوه یا لږ تر لږه درې هیوادونه به تی کوي چې بیا روسیې ته رسیږي. داسې مثلا که ترکیې ته راځي، یا مثلا که له کابل کوم کانتینر غواړي چې چابهار بندر ته لاړ سي، نو تقریبا دوه درې ورځې به تیروي چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي، بیا به د سمندر مزلونه وي، بیا به هند ته رسیږي، بیا به له هند نورو هیوادونو ته. نو هغه لارې یو څه اوږدې دي. دا د پاکستان لاره خو داسې ده چې نږدې وه، مثلا واګې ته به په 1200 کیلومترو کې لارۍ رسېدلې. بدیلې لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ګټورې دي، او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغو باندې کار شروع شي؟
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه. موږ او تاسو وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع په کراتو مراتو مطرح کړی، او دا اوس شته چارواکي هم په دې قایل دي، هم د پاکستان لورې هم دیخوا د افغانستان لورې. د کراچۍ بندر خو نه یوازې د پاکستان دپاره پراخه ګټې لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا دپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ، او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګرو ته، داخلي ترانسپورت سکتور ته، د هغوی ګمرکاتو ته، د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنی ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې، او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان دوی لپاره یو پرانیست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، داسې منځنۍ آسیا ته تله، د کرنیز محصولات یې، دغه را صنعتي توکي، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده، او سوداګري میلیاردران شو، میلیاردونه او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلیشمنت رامنځته کړې، دا یوه ډېره درانه څپېده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزلې خلک چې حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو، دغه راز کویټې، چمن او دې سیمونه راتله، د دوران خیالي کرخې هاخوا به کاروبار کوه، او دیخوا هم د قندار نه او جلال آباد نه تر اماده بندرونو پورې چې د عام ولسونه، بېوزلې خلک، دواړو غاړو ته، یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسو وکړه، یو خو دا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بېرته نه شي یا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه چپېره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیله لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید د سوداګر او صنعتکاران یا ولسي کروندګر کارګران دا ټول راپورته شي د پنجابي اسټبلیشمنت د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي، دوی په ځای د دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، هم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی درستیز دنده لا پسې وغځوله، 15 کاله نور وخت یې ورکړ، او صلاحیتونه یې لا ډېر کړل، د محکمې محاکمو صلاحیتونه یې بخی په مکه وګورځول چې عمر د چې د ستره محکمې مشر یو قاضي القضات استفاع هم ورکړه هم دی وږي او هر ورځ په پارلمان کې هم ناندري وي په ایالتي پارلمانونو کې هم ناندري وي هغه پوهیږي چې د دغه د لارو بندېدا د پاکستان خلکو ته د پاکستان ملکی حکومت ته د پاکستان دیموکراسي ته چې هغه دعویدار دي او هغه شعار ته چې وایي پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله څومره صدمه او تاوانونه رسوي د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانتینرو د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه کچيري دا چې بهر د لاري د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي او تقریبا $2,000 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر لا کله بندر آباد نه راځي ممکن هغه تر $3,000 or $5,000 پورې اضافي چارج راځي یا لګښت نه راشي بل څه چې د چابهار بندر کې دا هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندستان د خوا هوکړه شوی و چې د دالته پراخه پنګونه وکړي د غراج نړیواله ټولنه هلته پنګونه وکړي چابهار بندر تر اوسه پورې هغه څه نه دی جوړ شوی چې دا لویه سوداګری په لږونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي بل دا چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولې یا خدا دا چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا چې تر اوسه پورې د کارت برابر شوی نه دی یوازې کوچنی بیړۍ دي چې هغه راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي هغه لوی بیړۍ چې لږونه کانټینر بارول شي او دا د هالتل انګار واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي او بل مسله د ایران په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله دا چې ایران ته اوس د بانک دلاري ټی ټی نه کیږي د سوداګرو پیسې انتقالې دي نشي د صرافانو دلاري پیسې انتقالې وي هغه خپل ستونزې لري د افغانستان کې په صرافیو یو لږ محدودیتونه او بندیزونه شته په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ور باندې وي نو شفاف پیسې هلته انتقالې ده هم نشي او ممکن ته دي هم دینه بندیزونه وي نو دا بل موضوع او مسله ده چې سوتې راولاړې کړي دي هغه څه چې د منځنۍ اسیا د لارې کې دي شي هغه هم څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتې دي شي خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه دا یو لزروتو کانټینر په کراچۍ بندر کې په بند پاتې دي د نږدې څلور خوراځي د دې یو شو او شلو راځي لا په خاط پر دې د پاکستان لوري هغه بند چولې وی اجازه نه ورکول ځینې باندې ورته جوړولې چې دا یو کنسیل لا کو نه دی هغه نه پرانیستل کیږي یا مې چې نه کوي یا دا کمپیوټر سیستم کې څه ګډوډي راغلی و نو شلو راځي هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکي هلته بند پاتې و او تلوی خوراگی داشوی نو مانا دا چی شپک دو میاشتی یا شپیته و رازی داگه چی مالو نبندیگی داشی پا خواه هم شوی و زمونگ دا خوانزی و کتابون حال تا پا میاشتو کانتینر بندی پاتی ارتزاقی مواد پاتی و داگر از داشی درنل او نورت چی داگه تاریخ ایردو او خرابی دا با بند واچول شو با دی بندرونو که با بند واچول شو حتی دا چې هم شوی دی چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټه نه د هغه د مرج او لګښتونه ډیر راتله سوداګرو کانټینرونه سره د مالونو ورپریخې دي پاکستانی لوري ته بيخي انتقال کړي نه دي او بيخي راوړي نه دي
بل نو انصاري صاحب داستونز په خو هم شوی تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي لن محل کې حل لارې څه کېدلې شي ځکه د بحث هم لګې شي بيدی به جنبا سب سره بحث راټول کوچه اوس نو بدیل لارې وګدې دي صابلو بوره دي لانجمنی دي او دغه راز ډېری قیمت هم پریوزي لاندې لارې چې دي هغه باندې دي نو څه رقم آیا فکر کوي خبر داوي چې بیرته تعامل ته تعامل لاره غوړه سي تجارت بیرته له سیاست لری کړای سي تجارت شروع سي او کنه فکر کوي همدا تګلار چې طالبانو شروع کړی چې نه پاکستان سره هر څه بند سوداګري به که په اوږده لاره ځي که صعب الوبولو لار باندې ځي که ډېر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي څه فکر کوي کومه لاره اوس ګټې ډېره ده؟
موږ او تاسې پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی اوس حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ دا و د افغان سوداګرو لوري هم شتو چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغه بندرونو او د لارې نه داسې چړې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي مڼې سپینوي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه باندې او دینه دی او حربي کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندیر قراردادونه دي د نړیوالو اصولو په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. که چېرته داسې وي چې دوی د حربې کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دوی دلته خرابېږي او ګنده کېږي چې دا اوس د په ننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي دغه داسې سپین بولډک او نورو سیمو کې. خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي د امو وخت وي د نورو دغې وخت وي بیا د زموږ لارې ورته پرانیستې وي هغه دوی تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي تر شرقي اروپا هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت سوداګري کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې د روغتیا برخه تعلیمي اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې دا دې د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي. هیڅ کله دې پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا دې د استخباراتي او نظامي مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو که چیرې پاکستاني لوری دغه جنایات بند کړي د خصوصا استخبارات او پوځ د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیولی د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي نو دا لارې هېڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه دا سوداګري راشدر شه علمي او فرهنګي راشدر شه دا باید جاري وساتل شي او که چېرته دوی بیا بیا دا کار کوي
بله بیا بور سره لارې بندېږي او مننه انصاری صاحب کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است. فکر کوم تیرو څو لسیزو کې از مایل سوی دی ډیر دغه ډول اعتبارونه شوی دی اما هغه اعتبار مات شوی دی. بیا هم افغان سوداګرو افغان بزګرو افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب بحث سره راټولو څه فکر کوي کومه تګلاره په ګټه ده د افغانستان لا هم د تعامل تګلاره لا هم د حل لارې یا د سیاسي تعامل تګلاره له پاکستان سره او کنه همدغه چې په خپلو ژمنو وفا نه کوي مطلق سوداګري دې ورسره بنده شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده او روښانه ښکاري راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
ټول هغه انتقاد چې زه لرم په اوسني حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې د زیاتو نه زیاتې ستونزې لري، سیاسي اجتماعي ساختاري ستراتیژیکي ډېره پرته پاتېوالی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بېله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستی، استخباراتی، سفارشی، پروژهی، خطرناک، در نه اتکلوار گاونده لکه پنجاب سر دون وابستگی بوده. قطعا نباید دون نلکه. او پا دیده چه بخانه اولوس مشر اشرفغانی دیر کوشش رو که چه پا بدیل لارو کارو وکی، یعنی خپل استراتژی خود به خود دیر خسته دیزی و کرنلارا دیر غواره و بزای و بلکل سنجیده شوی و خو خبر داده چه اگه وقتم مونگم دی پاکستان چمده طالبانی مخته کری و نی پی خودو نرم حقا سی پا دی شرایطو که تاسیونی چه ترا سره کری نو پا بدیل لارو خو خامخا با منکار کهو. اما خبر داده چه دلتا مونکه کم تجارت کوو، سوداګری کوو، یو شته باید موږ پام وسی کې چې پنجاب ډیره مکارانه پالیسی مخته کړې. موږ خو مستقیما زموږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د خو پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده. دا خو خلک یې صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولیدېږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسی گزار، اساسی کم نفرت چه دوی خبروی، دوی دو دی خواه پختنو او دو اخوا پختنو، یا دو دی خواه افغانانو او دو اخوا افغانانو بمزکی خبروی. گوره چه دی چو یو گزار پا یو تیر بندی چو فاختی اولی. نو دی چند تو باید منگ هم پام بساتو چه دقی ناولی لوبی چه دو یو قام پا منزکی رامستکی پنجاب، او تاسو وینئ چې د دوی یو لړپوري چارواکي راستر بلیزي پښتونخوا ته د کورنیو چارو وزیر کړی دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلیشمنت ټول پنجابیان دي. کلوی د راستیز دی خو هغه حاکم دی اوس. خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد د ټول قدرت دغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان پا لاز کده ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم ده پنجاب پا لاز کده او نور عملا ده استعمار و ده استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی کاملا ده استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه و سیگه هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکه. خواه اوز خبر داره چه پا بدیل لارو دلته دو خبرې خاغلی یو خو
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي بیا دغه چې سړی هله پته کوي پارتنر چې که موږ په دلیلو په بدیلو لارو کار کوو زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسني حاکمان زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او کندهار کې دی، دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدولوژیک، غیر افراطي ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د دغه د رفاه په فکر کې دي، ایدولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه ټکان خوري. اما د خپلو مجبوریتو په بنسټ د خپلې توصیې په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هیوادونه چمتو دي او ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نه شي کولی، ځکه چې څوک وغواړي که ونه غواړي تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی او د دې نه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نه شي، صادر نه شي، دغه افراطی جنگیالی او نور یو عالم عواقب چې تاسو به تر معلومه ده اجل خاطر گپ بدیر لوار کوي د دوی په ماهیت کې به تغییر راشي
افغانستان
کې مسئول مشروع ملی حکومت به درامه شي بیا دا بدیل لار خود په خود را پیدا کیږي خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو اعتماد را باندې کوي
اوس
فقط 10% تلویک
شته کور ودان جان با صاحب د خبرونه وخت اجازه نه راکوي کنه ډیره خبرې به مسره کړې وي یار زنده صحبت باقی بیا به سره خبرې کوو کور مو ودان سلامت اوسې جان با صاحب اوریدونکو د ازادۍ رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدل تپای ته رسوي او زل بیا ل خپل میلمنو د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز نه ډیره مننه